السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم تاسو د ازادي رادیو د خبری مجلې ته خراغ لاست ویم د سره موضوع مدد شي د افغانستان د مالی وزارت ویلي د خونکو او ټیټرتبه ملکی مامورینو معاشونه به په 1400 مالی کال کې لوړ شي نور مهم مسایل هم لرو خو تر هرڅه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له احمد شیبر اورو
د اسلام قلعه د بندر د ورلګېدو د پیښې په لټون کې پلاوی په قضیه کې د پرمختګ خبر ورکوي تمه ده چې د ناتو دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه سبا په بروکسل کې پیل شو د افغانستان په اړه هم بحث وکړي او په ماسکو کې محکمې سیاسي مخالف الکسی نوالنی 950,000 روبل جریمه کړ د خبرونو تفصیل په هرات کې حقیقت موندونکو پلاوی وای دی اسلام قلعه د ګمرک د ورلګیدنې د قضیه په تړاوي د پام وړ پرمختګ کړی دی د دې پلاوی مشر زلمی منګل نن ازادي راډیو ته وویل چې په دې برخه کې نور جزئیات له رسنیو سره نشي شریکولی ځکه چې دا ویرشته چې په پیښه کې تورن کسان تر نیولو مخکې وتښتي زلمی منګل د کورنیو چارو د وزارت د جنایي تحقیقاتو رئیس دی د دې په مشي پلاوی د اکشن بی پروس هرات ته ورسید د هرات د سوداګری د خونو رئیس یونس قاضی زاده ازادي راډیو ته ویلي دي چې د شنبې په ورځ چې کوم اور د اسلام کلا په ګمرک کې ولګید نږدې زر موټر پکې سوځېدلې دي قاضی زاده زیاته کړه چې د دې پیښې له امله سوداګرو او پانګوالو ته په سلګونو بلیونه ډالر زیان اوښتی د افغانستان د کورنیو چارو د ستراتیژۍ او پالیسۍ د برخې مرستیال صدیق صدیقي په ټویټر کې پر طالبانو ژغ کړی دی چې د لیک لیکلو پر ځای له جګړې لاس واخلي او د سولې خبرو ته کښېني صدیقی دا خبره نن په خپل ټویټر کې د طالبانو ترلیک پورې لیکلې ده چې د دې ډلې د سیاسي مرستیال مولا عبدالغنی برادر له لوري پکې له امریکایانو غوښتل شوې دي چې د 2003 کال د فبروري د 9 نیټې د سولې تړون ته ژمن پاتې شي له یوې مودې راهیسې په دوحه کې د افغانستان د دولت د پلاوي او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي د افغانستان د مالی سرپرست وزیر محمد خالد پاینده اعلان وکړ چې د ښوونکو په ګډون به د دولت د ټیټ رتبه مامورینو معاش په 1400 کال کې د پام وړ زیات شي ښاغلی پاینده په ټویټر کې لیکلي دي چې د دې لپاره د ولسمشر د هغه د مرستیالانو او د کابینې د غړیو په ګډون د دولت د چارواکو معاشونه کم شي د راپورونو له مخې د ټیټ رتبه دولتي مامورینو معاش تر 1000 افغانۍ رسی شي د مالی وزارت دا نوې طرحه د ولسي جرګې د حکومت او حکومت ترمنځ له څو اونیو جنجالونو وروسته اعلان شوې ده ولسي جرګې تر اوسه 2000 د 1400 کال مالی بودیجه د دولت د مامورینو په معاشونو کې د نه توازن په ګډون د یو شمېر دلایلو له امله رد کړې ده تمه ده چې د ناتو دفاع وزیرانو دوه ورځنۍ غونډه سبا په بروکسل کې پیل شي په دې غونډه کې به د افغانستان په اړه بحث وشي د ناتو عمومي منشي ستولتنبرګ پرون وویل د چهارشنبې او پنجشنبې د ورځو په غونډو کې به په افغانستان کې د ناتو د ځواکونو د راتلونکو په اړه پریکړه وشي ښاغلی ستولتنبرګ د ازادي راډیو د یو سوال په ځواب کې وویل د ناتو لومړی توپ دا دی چې افغانستان بیا د نړیوالو ترهګرو په ځاله بدل نشي
Our priority is that Afghanistan does not become
زموږ لومړی توپ دا دی چې افغانستان بیا د نړیوالو ترورستانو په ځاله بدل نشي دا له هغه ورځې زموږ لومړی توپ دی چې نږدې شل کاله مخکې افغانستان ته لاړو
د اوس لپاره ناتو په افغانستان کې شاوخوا لس زره پوځیان لري د روغتیا نړیوال سازمان د کورونا وبا د مخنیوي لپاره د استرازنیکا واکسین تایید کړ هند د دې واکسین 15,000 افغانستان ته ورکړی دي چې ټاکل شوی د پلومړي ګام کې روغتیا پالان او بیا د امنیتي او دفاعي ځواکونو غړیو ته ورکړل شي څارنوالانو د کرملین له منتقد او سیاسي مخالف الکسی نوالنی څخه د 950,000 روبل جرمی غوښتنه کړې ده دا پیسې 1,500 امریکایي ډالر کیږي څارنوالانو نن په ماسکو کې د محاکمې پر مهال دا غوښتنه وکړه د نوالنی د ملاتړیو ویل دي چې دا محکمه سیاسي انګیزه لري چارواکو نوالنی تورن کړی دی چې د نړیوالې دوهمې جګړې پر یوه سرتیر یې تور پورې کړی دی دا سرتیری د کرملین له لوري په یوه تبلیغاتي ویډیو کې ښکاره شو نوالنی هغه کسان فاسد او خاینین بللی دي چې په دې ویډیو کې ښکار شوی دي نوالنی د دې میاشتې په لومړیو کې له زندانه په مشهور ډول د خوشي کېدو له اصولو د سرغړونې په تور په 3 کاله بند محکوم شو په آذربایجان کې محکمې د خبریال پولاد اسلانوف د خوشي کېدو درخواست رد کړ دی د ستر خیانت په تور زندانی دی دې خبریال او د بشري حقونو ډلو ویلي دي چې دا قضیه سیاسي انګیزه لري په باکو کې محکمې د دوشنبه په ورځ د اسلانوف درخواست رد کړ د دې میرمنې ازادي راډیو ته وویل چې قضیه به اوس ترې محکمې ته راجع کړي او روسي خبر دا چې د بلاروس امنیتي ځواکونو د لښ تر لژه 15 خبريالانو او د بشري حقوقو د فعالانو کورونه په پلازمینه منسک او د غیوات په یو شمیر نورو شهرونو کې تلاشي کړی دي. د بلاروس یو سیاسي مخالف سویتلانا تخانوفسکایا د حکومت دا اقدام غندلې او ویلې دي چې هدف یې د خلکو د ژغونو غلي کول دي. د راپورونو له مخې نن په پلازمینه منسک د بشري حقوقو مرکزي دفتر او د ورسپانو د ټولنې دفتر هم تلاشي شو.
د افغانستان د څولویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه.
کابل اسمان شین د تودوخه لوړه درجه ولس ټیټه یو. جلال آباد اسمان زایزه وریز د تودوخه لوړه درجه شپږ ویش ټیټه نه. کندهار اسمان شین د تودوخه لوړه درجه پنځه ویش ټیټه و. هرات اسمان شین د تودوخه لوړه درجه پنځه ویش ټیټه پنځه. او مزار شریف اسمان زایزه وریز د تودوخه لوړه درجه یو ویش ټیټه نه.
له ازادي رادیو خبرونه واوریدل تر غوړسته مو د هوا حالات اټکل واورید. کولای شي خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې ولولئ. د ازادي رادیو په دې خبری پروګرام کې وړاندې اوري چې د افغانستان مالی وزارت وایي د هرات د اسلام کلا بندر د اور لګیدنې څېړونکو پلاوی خپل کار پیل کړی دی. اخو د هرات د سوداګرۍ او پانګونې ریاست وایي چې په اور لګیدنه کې تر زرو پورې موټر سوځېدلی دي.
شواهد و لاشه های موټر به 1000 قرار رسیده.
خلک هم په د هرات تر پیخې را وروسته په کابل او ځینو نورو سیمو کې د ګاز او تیلو د بیې د لوړېدو شکایتونه کوي. همدارنګه له ننګرهار یو راپور لرو چې هلته د جلال آباد اوسیدونکي له ناامنیو سر ټکوي.
ننګرهار امنیت اوس ډیر خراب شوی دی. د ولسوالیو نه نامنی ښار ته اوس راغلی ده. د دې باید مخه ونیول شي. دې باره کې جدي اقدام نه دی شوی.
او د افغانستان مالی وزارت ژمنه کړې چې په 14 مالی کال کې به د ښوونکو او ټیټرو به ملکي مامورینو معاشونه زیات سي. پایل به د معاشونو د زیاتېدو په راپور کوو. د افغانستان د مالیې سرپرست وزیر ویلي د ښوونکو او ټیټ رتبه ملکي مامورینو معاشونه به په 14 مالي کال کې لوړ شي. محمد خالد پاینده په خپل ټویټر باندې لیکلي د دې کار لپاره به د ولسمشر د مرستیالانو او کابینې د غړو په تنخواګانو کې کموالی راشي. د افغانستان ولسی جرګه د مالیې د وزارت دغه اقدام هرکلی کوي او اجرات غواړي. په دې اړه ملالی بشیر راپور جوړ کړی.
د افغانستان د مالیه وزارت د ټیټ رتبه دولتي مامورینو د معاشونو د ارزولو خبره کوي. د مالیه سرپرست وزیر محمد خالد پاینده د سه شنبه په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د کورنیو فنی سلاکارانو معاشونه به و ارزول سي. د شاغلی پاینده د لیکنې لمخې په پام کې لري چې د دې کار د امریکای دولت لپاره د ولسمشر د دمرستیالانو او د کابینې د غړو په معاشونو کې کموالی راځي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسی جرګه د مالیه وزارت د اقدام هرکلی کوي او وایي د دولتي کارکونکو د تنخواو د ډېرې دولت لپاره د هر ډول اقدام هرکلی کوي. د ولسی جرګې د مالیه او بودیجې کمیسیون غړي زلمی نوري وویل شته چې دغه کار عملی سي.
د ملي شورا او د مالیه او بودیجې د کمیسیون نظر هم همدا دی چې د رئیس ان ټی ای همدارنګه نورې لوړې تنخواګانې لکه د جمهور رئیس د مرستیالانو د کابینې د غړیو وکیلانو وزیرانو او هر څوک چې وي باید تنخواګانې کمې او د ښوونکو ملکي مامورینو امنیتي کارکونکو تنخواګانې لوړې شي. موږ د دې پلویان یو ښه خبره ده. موږ هرکلی کوو خو چې عملي شي.
په ورته وخت کې د ولسی جرګې د مالی کمیسیون یو بل غړی عبدالظاهر سالنګي وایي په هغه ناسته کې چې د سه شنبه په ورځ دوی د مالیه وزارت له چارواکو سره درلوده د 14 مالیه کال د بودیجې په اړه کومې هوکړې ته نه دي رسیدلې.
موږ د دوی له دې نیک ګام نه ملاتړ کوو خو موږ نن تر 2 بجو پورې د مالیه او بودیجې په کمیسیون کې وو. له مالي معین او د بودیجې له رئیس سره مو بحث درلود. موږ یوې مثبتې نتیجې ته ونه رسیدو او بحث پاتې شو. سبا ته که د مالیه د سرپرست وزیر ټویټ یو فرصت برابر کړي موږ ورنه ملاتړ کوو.
لا تر اوسه د دې طرحې جزئیات نه دي څرګند. آیا هغه اندازه پیسې چې د ولسمشر د مرستیالانو یې د کابینې د غړیو او د دولت د فني سلاکارانو له معاشونو کمیږي، د ټیټ رتبه مامورینو د معاشونو د لوړولو لپاره کفایت کوي؟ د دې پوښتنې ځواب روښانه نه دی. د مالیې وزارت نوې طرحه د حکومت او ولسي جرګې ترمنځ تر څو اونیو جنجال وروسته اعلانیږي. مخکې تر دې ولسي جرګې د څوارلسم مالي کال بودیجه دوه ځلې د 19 مواردو له امله چې یو یې پکې د دولتي کارکوونکو د معاشونو د یو شانولو موضوع وه رد کړې وه. د بودیجې سند د درېیم ځل لپاره د تیر اونۍ د چهارشنبې په ورځ ولسي جرګې ته ولېږل سو، سره له دې چې د درېیمې طرحې هم د ولسي جرګې د یو شمېر غړو له انتقادونو سره مخامخ سوې، خو تر اوسه یې برخلیک نه دی روښانه.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
وربشو هرات د افغانستان مالی وزارت وایي د هرات په اسلام کلا ګمرک دور لګیدنې د څېړنې لپاره استول شوی پلاوی څېړنې پیل کړي او د پایلو له روښانه کېدو وروسته به لازم اقدامات وشي. دغه وزارت له خوا سلګونه نقلي وسایط چې د یو شمېر لوټمارو لخوا نورو ځایونو ته لیږل شوي وو بیرته خوندي ځایونو ته انتقال شوي دي. اخو د هرات د سوداګرۍ او صنایعو خونه وایي ترلاسه کړي معلومات یې ښیي چې په دې پیښه کې په سوداګریزو توکو او نفتي مواد بار نږدې زر موټر سوځیدلې دي. جزئیات په دغه راپور کې
که څه هم د هرات په اسلام کلا ګمرک کې دور لګې دو پیخه د بیلابیلو لوریو تر څارنې لاندې ده، خو د مالی وزارت د دې پیخې د هر اړخیزې څېړنې په اړه ډاډ ورکوي. د وزارت نن سه‌شنبه په یو خبره کړې اعلامیه کې ولیکل د ولسمشر غني د حکم پر بنسټ د سلواغې په وشتمه د پیخې د څېړنې لپاره د بحران کمیټې ګټ پلاوی سیمې ته استول شوی دی. د مالی وزارت د مطبوعاتو امیر فرید نوخت ازادي راډیو ته وویل دا پلاوی بعد یا د پیخې په اړه هر اړخیزه څېړنه وکړي.
د مالی وزارت د عوایدو او ګمرکونو د موین په مشرۍ د بیلابیلو ادارو څخه یو پلاوی مازب شوی دی تر څو د یادې پیخې د څرنګوالي همداشان د اوختي زیان د ارزونې زیانمن شوی او ته د رسیدنې د ترسره شوی اجراتو د ارزونې او پوراتونکو کې لورته پیښو څخه د مخنیوي په مخه مشخصه طرحه او په دې اړه بشپړ راپور د افغانستان اسلامي جمهوریت عالی مقام ته وړاندې کړي.
د مالی وزارت کڅه مری چې په دې اور لګیدنه کې زیات مالی زیان اوخته، خو ډاډ ورکوي چې د پیخلت سیړلو وروسته به لازم اقدامات وشي. د افغانستان د مالی وزارت د هموای چې امنیتی ځواکونو سلګونه هغه په سوداګریزو توکو بار موټری نیولې چې لوټمارو نور ځایونو ته لیږدولي. پرون د هرات والی سید وحید قطالی هم وویل چې لدی پیخ یو شمیر کړی او ناوړه ګټه اخیستي. هغه ځنی موټر چلوونکي د خپل موټرو په چور تالان قصدي سوځول او مالیاتو په تیښته تورن کړل او د نوم لا اخیستو پرته یو شمیر هغه کسان چې لدی پیخ وروسته ډیر چیغي وهي د مافیا په نوم یاد کړل. لدی خبر وروسته د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت هم په اسلام کلا ګمرک کې د اور لګیدو یو دلیل فساد وباله، خو جزئیات یې د څېړنو په پای پورې محدود کړل. خو د دې پیخې لبش پړې څېړنې وړاندې د هرات ولایت سوداګری او صنایعو خونه وایي تر لاسه کړي معلوماتي خی چې په دې پیخه کې په سوداګریزو او نفتی توکو بار نږدې زر موټر سوځیدلې دي. د دې خونی رئیس یونس قاضی زاده ازادي راډیو ته وویل دا شمیرې له تیرو درې ورځو معلوماتو راټولولو وروسته ترلاسه کړي دي.
د شمیرو له مخې سل ټنکرونه د ګازو دي، 328 موټر د تیلو دي، 440 موټر د نورو سوداګریزو توکو دي او سل ټنکر بیا زوب یا ولې شوي دي. شواهد او د سوځیدلو موټرو پاتې شونی زرو ته رسیدلې دي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه او د هرات ولایت د سوداګرۍ او صنایعو خونه د دې پیښې مالی زیان له 200 میلیون ډالرو زیات بولي. هغه دا چې د افغانستان مالی وزارت وایي د څېړنو وروسته به د دې خبرې کرا او ناکره توب روښانه شي. په هرات کې د شنبې په ورځ نږدې 1:15 دقیقې له ګازو په یو ډک ټانکر موټر کې اور ولګید چې ورسې ټول ګمرک کونی و. د هرات ولایت مقام د معلوماتو پر بنسټ په دې ورځ په اسلام کلا ګمرک کې د معمول خلاف د 600 موټرو پر ځای د سوداګریزو او نفتي توکو بار 2500 موټر ولاړ.
بیا هم د هرات د مسلې په اړه باندې تمکیږو. د اسلام کلا په بندر کې د اور لګیدنې وروسته یو شمېر کابل ښاریان وایي په دې وروستیو کې د سون توکا او خوراکي موادو بیې په بېسارې توګه لوړ شوي چې دوی اندېښمن کړي دي. د دوی په خبره د ګازو بیې تر اتیا او د تیلو بیې هم تر 500 افغانیو لوړې شوي او که کنټرول نه شي ممکن نورې هم لوړې شي. خو د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونو فدراسیون وایي له تیرو 15 ورځو راهیسې هیواد ته د واردات په ټپه ولاړ دي چې ورسره بیو کې هم لوړوالی راغلی. افغان چارواکو په تیره بیا د ګازو او تیلو د کنټرول تصدی په دې اړه باندې تر اوسه څه نه دی ویلي. نور حال په دغه راپور کې
لا تیرو څو ورځو راهیسې د بار لونکو موټرو او صرافانو د ټولنې کاري اتصاب او د هرات په اسلام قلعه بندر کې اور لګیدنې په افغانستان په ځانګړې توګه په کابل ښار کې په بیو ناوړه اغیز کړی. کابل ښاریان وایي چې د سونګ توکو او خوراکي موادو بیې مخ په لوړېدو دي چې دوی یې اندېښمن کړي. د کابل ښار اوسیدونکی احمد شکیب مایار:
پخوا موږ تیل اچول 15 افغانۍ باندې، اوس د تیل حکومتونه د 15 نه 15-16 افغانیو ته جګ شوي دي. اوس د ما خپله د دوه ورځې مخکې 2 کیلو ګاز واچولم 15 افغانۍ باندې وه. نن سهار ما خپله بازغه ته دکان ته د ګاز ډبې وړله په 10 افغانۍ راته بایک.
وحید بیا د سون توکو تر څنګ د خوراکي موادو د بایو له لوړېدو هم وایي:
موږ مخکې مایع ګاز په 15-15 افغانۍ اخیستلو، خو اوس د قیمتونه نور هم نسبتا مخکې ورځو ته لوړ شوي. اوس هم تر 15-16 مایع افغانۍ د کابل په بازارونو کې ګاز خلک اخلي.
په کابل ښار کې د تیلو او ګازو پلورونکي بیا وایي چې د بار وړونکو موټرو د ټولنې د کاري اتصاب له امله څو ورځې کېږي چې کابل ښار ته تیل او ګاز نه دي رسېدلي چې ورسره یې بیې هم لوړې سوي دي. د دوی له ډلې حبیب الله ازادي راډیو ته وویل:
یوه اونۍ مخکې د بربري موټرو اتحادي کاري اتصاب وکړ او دوی د حکومت څخه ځینې غوښتنې او ځینې نیوکې درلودلې. وروسته له هغه چې کله په هرات ولایت کې اسلام کلا کې اورلګیدنه رامنځته شوه، د همدغه دوه دلیلونو له مخې تقریبا اوس مهال کابل ښار کې د ګازو د تیلو بیې شاوخوا 10 افغانۍ لوړې شوې دي. دا د ټولو خلکو لپاره، د ټولو افغانانو لپاره ډېر زیات ستونزمن کار دی.
د افغانستان د خونو فدراسیون مرستیال خانجان الکوزای وای: 15 ورځې کېږي چې دغه هیواد ته یو کانتینر مواد یا یو ټانکر تیل یا ګاز نه دی وارد شوي. ښاغلی الکوزای له حکومت غواړي چې د ستونزو هواري ته پام وکړي، کنه نو په خبره یې وضعیت به لا پسې خراب شي.
اتصاب دے دولت کی سوامل کی دغه ترانسپورټرانو مشکل ته باید سوال ته جواب ویل شي. د صرافانو مشکل باید حل شي. دا چې حل نه شي ورځ ټول سقوط کوي. یو ملک کې 15-16 ورځې ټول اقتصاد پل دي. یو موټر یو ترانسپورټر حرکت ونه کړي نو په دغه صورت کې خو تاوان قطعي او قیمتي راځي.
دا په داسې حال کې ده چې شاوخوا 10 ورځې کېږي چې په شمال کې د معترضینو د یو ماشوم د تختونو په غبرګون کې د قینې بندر لاره تړلې او هم له تیرو 10 ورځو راهیسې د صرافانو ټولنې د حکومت د نویو مقررو په غبرګون کې کاربندیز اعلان کړی. دغه شان بارلونکي موټر د دوی په وینا په لویو لارو کې د دوی نه په ناقانونه ډول د پیسو د اخیستو په غبرګون کې کاري اعتصاب کړی او د تیرې شنبې په ورځ د هرات په اسلام قلعه سوداګریز بندر کې اور لګېدلی چې سلګونه د ګازو او تیلو موټر پکې سوځېدلي او د یوې اونۍ په مخه د غلاره هم تړل سوې ده. هڅه مو وکړه چې د یادو ستونزو د هواري په هدف د شویو اقداماتو یا پلانونو په اړه د افغانستان د حکومت په ځانګړې توګه د صنعت او سوداګرۍ وزارت نظر هم له ځان سره ولرو، خو څوک خبرو ته چمتو نسول.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په تیرو 10 کلونو کې په پوهنه کې د کمیت لپاره کار شوی، خو له کیفیتي پلوه ستونزې زیاتې دي. د دغه وزارت سرپرستې رنګینی حمیدي د سې‌شنبې په ورځ ملت ته د دولت د حساب ورکونې په ناسته کې وویل: له دې وروسته به د کمیت تر څنګ د کیفیت رامنځته کولو ته هم ځانګړی پاملرنه کیږي. ملالۍ بشیر او نور جزئیات.
د افغانستان د پوهنې وزارت وایي په تیرو 10 کلونو کې د کمیت له پلوه د زده کوونکو او ښوونکو د جذب په برخه کې کافي کار سوی، خو منی د کیفیت له پلوه لا هم ستونزې سته. د دغه وزارت سرپرستی وزیر رنګینه حمیدي چې د سې شنبې په ورځ د دولت د حساب ورکولو ناستې ته وویل چې دغه وزارت په تیر 1 کال کې تر ډیره د کیفیت رامنځته کولو لپاره هڅه کړې ده.
اوس هدف دا دی چې موږ پر کمیت ډیر کار کړی دی، اوس باید کیفیت ته توجه. د نوی رهبری ټیم سره موږ پر یو پالیسی موافقه کړې ده چې د دې وروسته د وزارت معرف اصلي هدف مکتب دی، او که موږ خپل پالیسی مکتب محور کو په دې مطمئن یو چې هغه خدمات چې موږ غواړو چې په کیفیت باندې ورسو شاګردانو ته ان شاء الله تعالی هغه به ورسیږي.
میرمن حمیدی ویل په 1999 کال کې په ټول افغانستان کې 1450 نوي ښوونځي جوړ شوي او په خبره یې له دې وروسته به د اصلاحاتو پر رامنځته کېدو سره د دغه هیواد په هر سیمه کې ښوونځیو ته پام زیاتیږي چې د منظم سیستم له مخې درسي کیفیت پکښې لوړ سي. دا په داسې حال کې ده چې څو موده وړاندې ولسمشر محمد اشرف غني په خوست ولایت کې د یو نوي لیسې د ګټې اخیستنې په مراسمو کې پر پوهنې وزارت نیوکه کړې وه چې لا یې هم له کیفیتي اړخه په تدریسي نصاب کې ستونزې سته. خو میرمن حمیدی وایي چې د راتلونکي 1400 کال لپاره به د تدریسي نصاب په برخه کې ستونزې هواري او پر زده کوونکو به په نوې بڼه چاپ شوي کتابونه وویشل سي. د پوهنې وزارت د سرپرستی په خبره راتلونکي پوهنیز کال کې به د ټول هیواد پر کچه زده کوونکو ته 2.2 میلیونه تازه چاپ شوي کتابونه وویشل سي او په خبره یې 1.5 میلیونه نور تدریسي کتابونه تر چاپ لاندې دي چې ژر به یې چارې بشپړې سي. میرمن حمیدی په 1999 کال کې د اسلامي تعلیماتو د نصاب د بشپړېدو خبره وکړه او وی ویل چې په دې برخه کې 2.2 میلیونه تدریسي کتابونه چمتو شوي دي. مخکې تر دې د افغانستان د پوهنې په برخه کې د اسلامي تعلیماتو په نصاب کې د ستونزو په اړه انتقادونه وو او له تیرو څو کلونو دغه نصاب نه و بشپړ شوی.
د جلال آباد ښار اوسیدونکو په دغه ښار کې د نامنلو زیاتېدو شکایت کوي. دوی په باور هر ورځ په جلال آباد ښار کې د هدفي وژنې، چاودنې او بریدونو یو پیښه کیږي چې دوی زوریږي. خو د ننګرهار چارواکي بیا د ننګرهار په ځانګړي ډول د جلال آباد ښار د امنیت ښوالي لپاره په امنیتي سکتور کې د اصلاحاتو خبره کوي. نور حال په دغه راپور کې.
سید عمر د ننګرهار اوسیدونکو دی. د وای په جلال آباد ښار کې خراب امنیتي وضعیت د دې ښار اوسیدونکو اندیښمن کړي او ځان خوندي نه احساسوي.
د دلته هر ورځ هدفي وژنې کېږي، چاودنې کېږي، هر ورځ یو کس مړ کېږي، کمی مشران مړ کېږي، انتر دې چې خپل پولیس په چک پوینټ کې مړ کېږي او د دوی څخه وسله تښتول کېږي. د ننګرهار امنیت اوس ډیر خراب شوی دی. د ولسوالیو نه نامنی ښار ته اوس راغلی دی. د دې باید مخه ونیول شي. دې باره کې جدي اقدام نه دی شوی.
د جلال آباد ښار اوسیدونکو نظام الدین بیا غواړي چې خلک دې د امنیت په برخه کې همکاري وکړي او په خبره چې دلته اوس هیڅوک د خوندیتوب احساس نه کوي.
حالات په دې خراب دي چې مثال صاحب په ډاډه زړه راشي خپل کاروبار او بیغم یې الله پاک دې کې مثال ټول بده کې ټول بچي او برخه واخلي چې هر بچ همکاري دولت سره مثال خپل امنیت او مثال کوم خطر ماتر به مثال هر سوای چې ختم شي.
ځای خلک وایي له هغې ورځې راهیسې چې افغان حکومت او وسلوالو طالبانو په قطر کې د سولې لپاره په خپل منځي خبرو پیل کړی، نامنې هم ورسره زور اخیستی. شاهد الله د جلال آباد له سوداګرو یو تن دی. دی د تعمیراتي توکو دوکان لري. شاهد الله وایي چې رواني نامنې د خلکو په ورځني ژوند او کاروبار تر هر څه ډیره بد اغیزه کړې ده.
امنیت ډیر خراب شوی دی. چې امنیت ښه نه وي نو هیڅوک مواد یا تعمیراتي یا بل شی هیڅوک چې نه اخلي. امنیت سره نو خامخا د دوکانداري یا د تجارانو کاروبار ښه امنیت سره ډیر زیات خراب شو.
د جلال آباد ښاریان په داسې حال کې د نامنیو له کبله شکایت کوي چې د ځایي چارواکو په خبره اوسې تازه د ټول ننګرهار خو ځنګړي ډول د جلال آباد ښار امنیتي وضعیت د خوالي پر پلان کار پیل کړی دی. د ننګرهار د والی ویاند تاوله خوګیانی ازادي راډیو ته وویل د ننګرهار ولایتي اداره له ځایي امنیتي ارګانونو سره کار کوي چې د امنیتي سکتور په برخه کې اصلاحات راولي.
ننګرهار والی د ټولو امنیتي ارګانونو سره د ښې همغږي پر رامنځته کولو او د ګډ کار کولو فضا رامنځته کړې ده او هڅه دا ده چې هغه ترهګر چې دوی په ښار کې د شومو کړنو هدف لري د دې مخنیوی وشي. په دې برخه کې موږ ډېرې لس راوند لرو. ولسوالۍ کې دوی ځپل شوي دي. د مخامخ جګړې ته ورمادي نه لري. اما متاسفانه چې په ځینو حالاتو کې دوی بیا ترهګر بریدونه کوي چې ان شاء الله د دې مخنیوی به هم وشي.
دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې د ننګرهار امنیتي وضعیت د ښوالي لپاره په امنیتي سکتور کې یو لړ تغییرات رامنځته شول چې له مخې جمعه ګل همت د ننګرهار د نوي امنیت قومندان په توګه وټاکل شو. جمعه ګل همت تر دې وړاندې د کابل امنیه قومندان وو او په ننګرهار کې د خپل کار په لومړۍ ورځ ولسونو ته ډاډ ورکړ چې د ښه امنیت لپاره به لومړی اصلاحات راولي او د نامنیو مخه به ونیسي.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. د بلوچستان کوټه کې شپږ کاله وروسته د بسکشي لوبه شوې. په لوبه کې د پاکستان او افغانستان لوبډلو برخه اخیسته چې نتیجه د افغانستان په ګټه تمامه شوې ده. نور حال ایوب ترین اورو.
د کوټ پاکی لوبغالی کې د پاکستان او افغانستان ته لوبډل ترمنځ د بزکشي و دوستانه لوبه وسوه، کوم چې افغان لوبډلی په خپل نامه کړه. دغه روایتي لوبي د کتلو لپاره په ګڼ شمېر کې خلک د حکی په لوبغالی کې راغونډ شوي وو. په دې لوبه کې برخه لرونکو افغان لوبغاړو د بشکشي د لوبې د پرمختیا لپاره پر کار کولو باندې د بلوچستان د حکومت مننه وکړه او وی ویل په کار دي چې د بشکشي لوبه د پاکستان په کامي لوبه کې شامل کړل شي.
مانو نعمت الله دی دا شوق زموږ د پلار د نیکه څخه دا شوق موږ کوو، دا روان دی سلسله پر سلسله. اوس هم کوم شوق کې لرو چار ځای مثال موږ ځان ورسو چار ځای کلري کې نږدې موږ به خامخا ځان ورسو. دا چې دی اصلي کې دا شوق اول پلا په افغانستان پاکستان انسان انسان محمد
کله ناکله مثال دې میله شروع شي داسې او دغه میله د بسکشي میله په تاجک پښتون هزارو وزبک داخله کې ډیره خوشي او دې غوړ چې همیشه دا میله دلته جوړ کې برابر موږ د پاکستان سرکار څخه دا اپیل کوو چې بایجان دغه میله دې بعد هر ځای پاکستان کې خاص طور پاکستان کې جوړ کې.
پر دې مال په صوبه کې د لوب لپاره د بلوچستان د اعلی وزیر سلاکار عبدالخالق هزاره وویل چې صوبایي حکومت په صوبه کې د روایتي لوبو د پرمختیا لپاره بیلابیل ګامونه پورته کوي او بیا په خاصه توګه د بزکشي د لوبې څخه د پاکستان او افغانستان ترمنځ ښه اړیکې نورې هم پراخېدلی شي.
آزادي راډیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د عراق په کوردستان سیمه کې د هغه راکټي برید په اړه د څېړنو غوښتنه کړې چې امریکایانو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. د امریکا پوځي چارواکو ویلي تر اوسه په دې اړه چې دا حمله به کومې ډلې کړې وي دقیقه ارزونه نه لري، خو د ورته پخوانیو حملو پړه هغو وسلوالو منلې چې د عراقي چارواکو په وینا له ایران سره اړیکې لري. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې یو راپور برابر کړی چې لنډیز احمد تکل اوروي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د عراق په نیمه کورواکي سیمه کردستان کې د هغه راکټي برید په اړه د تحقیقاتو غوښتنه کړې چې په پایله کې یو امریکایي ملکی قراردادي وژل شوی او یو شمیر نور ټپیان شوی دي. بلینکن په یو بیان کې چې پرون خپور شو ویلي چې متحد ایالات د حملې له کبله سخت په غوسه شوی، هغه زیاتوي چې په دې اړه د کردستان د سیمه ییز حکومت له صدر اعظم مسرور بارزانی سره هم خبرې کړي او هغه ته یې د دې برید په اړه د تحقیقاتو او د هغه له عاملانو سره د حساب کتاب په چارو کې لخپل خو د همکارۍ ډاډ ورکړی. په عراق کې د نړیوال ائتلاف د ځواکونو یو ویان پرون پر ټویټر په یو بیان کې خبر ورکړ چې په دې توغندوی برید کې یو امریکایي ملکی قراردادي وژل شوی او 15 نور ملکی قراردادیان ټپیان شوی. بلینکن ویلی چارواکو د وژل شوی قراردادي او په برید کې د زیانمنو بیګونا عراقیانو کورنیو ته تسلیت ویلې ده. د عراق ولسمشر بهرام صالح دا یو جنایتکارانه تروریستي برید او د خطرناک کړکیچ د پراخېدو نښه بللې. د کردستان د سیمه ییز حکومت د کورنیو چارو وزارت په یو خبر پانه کې ویلي دي چې دا توغندای د کرکوک ولایت پولو ته نږدې د اربیل د جنوب له یوې سیمې څخه وشتل شوی او هوایي ډګر ته نږدې د استوګنې پر یو سیمه را پریوتای دی. امریکایي چارواکو له دې مخکې ویلي وو چې د کردستان په مرکز اربیل ښار کې د ائتلاف د رد ځواکونه په هغه توغندوی برید کې نخښوی چې د دوی پوځي اډې ته نږدې لګیدلې. د پنټاګون یو چارواکي د خپل نوم نه خودلو په شرط واشنگټن پوسټ ورځپاڼې ته ویلي پوځ په دې اړه چې دا برید بچا کړی وي تر اوسه کومه کره ارزونه نه لري. په وروستیو څو میاشتو کې په عراق کې د ډیر نړیوال ائتلاف پر ځواکونو ملکی قراردادیانو او د امریکا پر پوځي تاسیساتو د ځینو حملو پړه هغو وسلوالو ډلو منلې ده چې د عراقي چارواکو په وینا له ایران سره اړیکې لري. د دې لړۍ په وروستۍ حمله کې د تیر کال په مارچ میاشت کې د نړیوال ائتلاف دوه سرتیری
یو امریکایی او یو برتنوی وشل شوی وو. ازادي راډیو د بی طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
مننه کوم چې د ازادي راډیو پښتو خبری مجله مو واوریده. وروستۍ خبری مجله به جاوید نعیمی وړاندې کړي. مهرباني.
تشکر استانک زای صاحب.